واکو د ژمنو سره سره د کندهار د برېښنا ستونزه په اساسي ډول حل نسوه. اکثره مهال د دې ولایت برېښنا د کجکي په بند کې د اوبو د کمښت له امله قطع وي.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د خبری برخې پای ته ورسیدو. په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث لرو چې عصمت سروانی وړاندې کوي، خو سپام وکړئ خبرونو ته. نړیوال بانک په یو تازه راپور کې ویلي د افغانستان اقتصادي وضعیت مبهم دی او لږ تر لږه تر 2015 کال پورې په دې هیواد کې د اقتصادي رکود خطر شته. نړیوال بانک وایي تیر کال په افغانستان کې کورنۍ ناخالص تولید 26% کم شوی. د طالبانو حکومت د دې راپور موندنې رد کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړې استازې مرسیال او د دې هیواد لپاره د بشري چارو همغږي کوونکي اندریکا راټویټ ویلی د افغانستان لپاره بشری صندوق په تیرو لس کلونو کې په مختلفو برخو کې د افغانانو لاسنیوی کړی. هغه پر یو پیغام کې ویلی چې د افغانستان لپاره بشری صندوق په دې موده کې د افغانانو په تیره د افغان ښځو او ماشومانو په ژوند کې د بدلون راوستو په برخه کې د پام وړ رول لوبولی. د اسرائیلو پوځ نن وویل چې د پوځي استخباراتو د څانګې مشر اهارون هلیوا د حماس لخوا چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، پر اسرائیلو د تیر کال د اکتوبر د 8 د برید په تړاو له دندې استعفا کړې. هلیوا د اسرائیلو لومړی جګړې چارواکی دی چې د دې برید په تړاو له دندې استعفا کوي. د عراق له زمر ښار څخه پرون لږ تر لږه 15 توغندي د سوریې په شمال کې د امریکا د یوې پوځي اډې پر لور توغول شوې دي. رویټرز خبري اژانس د دوه امنیتي سرچینو په حواله د خبر ورکړی. راپور له مخې دا د فبروري میاشتې له لومړۍ څخه چې ایران پلاوه ملیشو په عراق کې پر امریکایي ځواکونو حمله ودرولې، په سوریا کې پر امریکایي ځواکونو لومړۍ حمله ده. او ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیایي ملتونو د جام په سیالیو کې نن خپله درېیمه لوبه د بحرین پر وړاندې وکړي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي.
پینځویشت دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د 25 دقیقو د بحث درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. دا خبرونه د میرحمت صاپی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د تیری اونۍ د پنځشنبه په ورځ په کوټه کې د طالبانو مشرته یو نږدې چارواکی محمد عمر جان اخونزاده د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې ووژل شو. تر اوسه پورې چا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه د محمد عمر جان اخونزاده وژل کېدا تایید کړه او د هغه ترور یې لوی جنایت وباله. نوموړی د طالبانو د څارنې د ادارې غړی او په کندهار کې د جهادي مدرسې استاد او مسؤول و. ګڼو سرچینو اخونزاده د طالبانو د مشر یو سلاحکار بللی دی. په کوټه کې د دغه طالب چارواکي له وژل کېدو وروسته ځینو کسانو دا پوښتنه راپور تکړه چې ولې طالب چارواکي خپلې کورنۍ له پاکستان خپل هیواد ته نه انتقالوي. ځینو نورو بیا د طالبانو او پاکستان د اړیکو په ترینګلتیا شکونه سرګند کړل. په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري او د سیاسي چارو شنونکی سید زاکر شاه سادات مو میلمانه دي. لومړی انصاري صاحب، که تاسو مهرباني وکړئ، په پاکستان کې د محمد عمر جان اخونزاده ترور ته ډیر پام واوښت که متوجه کړی وي، دلیل یې څه کېدی شي؟ نوموړی د طالبانو په منځ کې څومره مهم کس و؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلمنو همکارانو ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. د ارواحت محمد جان اخونزاده فعاله چې تاسو خبر کې هم یک خپلو خبرو کې هم مطرح کړه، د کندهار په کچه بلکې د ملک په کچه د طالبانو د اسلامي تحریک او بیا هم د مذهبي او دینی قشر د مطرحو خلکو نه وو. د افغانستان په کچه چې کومې جهادي مدرسې جوړې شوې د هغوی مشران اکثره مطرح خلک دي او د طالبانو په لیکو کې از امارات په کچه هم د مطرح او شیوخ او خلکونه یادیږي. هغه واقعیت چې شوی د بوکان د امارت د چارواکو او د غیز د ټولنې لپاره او د دینی قشر لپاره او طالبان تحریک لپاره یو لوی ازایه وي. خو دا لومړی ځل نه دی چې دغه واقعیت په پاکستان او په کوټه کې کیږي. زموږ استاسو به یاد شي چې د طالبانو پخوانی مفتی اعظم یا لوی مفتی یا لوی عالم مولانا زاکری هم د طالبانو د دې راتګ نه مخکې په کوټه کې د جماعت نه دراوته په وخت د موټر سیکل څورو لخوا وشتل شوی او ځان دې لاس ورکړی. او دغه سي په کابل کې هم د شیخ رحیم الله په نوم دی وی لوی مدرسې یا دارالعلوم مشر پسې یو څوک اتل شوی و چې چاو دي څوک یې درلودل. او دغه سي واقعات په لوی او کوچنی کچه تر سترګو کیږي. هغه څه چې هغه امنیتي امکانات چې د امارت چارواکي او مسؤلین لري دغه شیوخ یا د جهادي مدرسو مشران نه لري. او اکثره مدارس داسې وي چې په آزادو ساحو کې وي، مثلا د جلال آباد په سراج العمارہ باغ کې.
ډیره مننه، سلامت اوسه. دا بیا بل اړخ ته د موضوع کور ودان انصاری صاحب، سلامت اوسه. ساده صاحب، په کوټه کې د ترور څه معنا لري؟ ولې باید په کوټه کې دا کار وشي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، درمان انصاری صاحب، تاسو ته پروګرام تخنیکي همکارانو او اوریدونکو ته. په کوټه کې زموږ تاسو انګلیا د پاکستان په نامه هیواد سره نه 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 ده، پرونی هم نه ده، کتر کم د نیمه پیړۍ نه را پدې خوا موږ تاسو امیشته ستونزې دي او تاریخي ستونزې دي. نو په اوسني حالات کې چې موږ وینو هم په د اوسني واکمنانو په اصطلاح ټکرونه په مختلفو برخو کې په ځانګړې توګه د ډیورند تپل شوی کرښه پر سر راغلي، او له بلې خوانه چې اوسنی حاکمیت ځینې مهم غړي لا تر اوسه پورې په دې نه دي بریالي شوي چې خپل کورنۍ دوباره راولي افغانستان ته، سره د چې دوی په خپله دا نور ته ډاډ ورکي او وایي چې راشي افغانستان ته خپل د کورنۍ سره، امن دی، امان دی. الله خپل په ځان دونه ډاډ نشوي چې خپل کورنۍ را انتقال کی. او دوی کله ناکله داسې سفرونه لري، نه یوازې دی، بلکې ما داسې هم واورېدل چې په تېره هفته کې ښاغلی حقانی هم په پټه، البته برالا سفر نو، حتی د ویزې مسله نه ده مطرح شوې، نو تللی دی وزیرستان ته او هلته خپل کورنۍ سره لیدو کاته کړي او بیا بېرته راغلی. چې ځینې تبلیغاتي رسنیو لا کوښښ دا کوو چې ګواکې دا وښیي چې دوی اختلافات په خپل منځونو د دې لامل شوی دی چې ګواکې حقانی هلته وو، ممکن دا دوی په تړاو داسې یو فضا رامنځته کړي سره چې وایي چې دا د دوی د خوانه داسې یو کار شوی. حال دا چې موږ تاسو په دې پوهیږو چې په دننه پاکستان کې تل تر تله داسې ترورونه
لیکن و بخشه ساده سب تاسی پا خپلو خبرو پا پیل که ویل چه لپاکستان سره دی افغانستان اختلاف یا دشمنی چه تازه خبره نده، و دا هم دا موضوع مهم لدی دوی دوارو خواهو لاختلاف سره و ترله. نو که چرت دوی اختلاف لری، مشکل لري، نو بیا ولی دوی دی طالبانو چارواکی خپلی کورنی پا پاکستان کی ساتی یا ولی آل تا تاگراتک کوی؟
تر ټولو مهمه خبره هم امداد او ما هم امداد غوښته چې افاده وکم چې کچیرته دا دښمنی او دا اختلاف واقعیت لري، نو بیا دا کورنۍ ولې هلته دومره په امن کې دوی فکر کوي چې هغوی ژوند کوي یا کوی شي چې دوی د هغو د لیدو لپاره هلته ځي، او په خپل هیواد کې چې دا نورو ته ډاډ ورکوي چې دومره امن دی او پخوا داسې امن نه و په افغانستان کې، ولې دلته په ځان باندې دومره ډاډه نه دي چې خپل کورنۍ را انتقال کړي. زما لومړنۍ پوښتنه او هغه هم همدا وه. له بلې خوانه په خپله دننه پاکستان کې چې دغسې کړنې ترسره کیږي شوي تر اوسه پورې هم هیڅ ممکنه نه ده چې دی د هغې دي د استخباراتو د نظر نه لري یا د هغوی تر څارنې لاندې نه وي شوي. داسې ترورونه تاسو د کرزي صاحب د پلار د ترور شاهد هم وایي په هماغه کوټه کې، هغه چې د جماعت نو وته هم داسې کار پور شو، د دې په شان نور لسګونه داسې افغانانو سره داسې لوبې شوي دي هلته. نو بناءا زه داسې اټکل کوم چې دا مولوی صاحب عمر جان هم عادي شخص نو او حوالی حضرت الله ته هم نږدې پاتې شوی او د ترکیې چې د مساور په توګه هم دی، نو خامخا دا کېدای شي چې دا دوه مخې ولري. له یوې خوا هماغه چې د هغوی وار په برابر شو او دوی ته یې په اصطلاح خپل هغه ور وښودله، او د بلې خوانه نور ډلې بیا داسې کوښښ لري چې د دوی ترمنځ د اختلاف په حساب باندې د تلمنه وایي چې ګواکې د دوی ترمنځ چون داسې یو اختلاف شته چې د حقاني ډله او د دوی ترمنځ اختلافات زیات شوي، نو ګواکې دا انس هلته تللی وو او د انس حقاني رفانه یعنې ممکن کوم پلان جوړ شوی. نو دا هغه په وزیرستان کې او دا په کوټه
کې
دا کار شو.
ډیره مننه، ډیره مننه، سلامت اوسئ. انصاری صاحب، لکه څنګه چې سادات صاحب وویل، طالب چارواکی لا هم پاکستان ته تګ راتګ کوي، ځینې وایي چې کورنۍ حمل ته دي، او د محمد عمر جان اخونزاده ترور د دې یو ثبوت دی. تاسو څه وایست؟ انصاری صاحب تحصیل مهربانی.
بله، زه فکر کوم چې د افغانستان هر چارواکی کاغذ ول پوره وی کټیک پوره، حتی د ولسوال او د مدیر په کچا، د مامور په کچا هم کله چې په افغانستان کې کار کول غواړي، د دې ځای د هوا فضا او د دولتي امکاناتو نه استفاده کول غواړي، او دلته وی ځان خادم ګني، دا د کورنۍ او ماشومان هم باید د نورو افغانانو په څیر د هغه د دفتر نږدې شاوخوا دا هغه په ماغه د چارواکیتو په سیمه کې چې دا هغه سلطنت او امارت او د مشرتابه صاحبي یا ولایت او ولسوالي وي یا قومنداني وي هلته اوسېږي. نو دې کې به دوه ګټې وي. یو خدای دا چې د دوی تر نظر لاندې به وي، د امنیتي لحاظه، د استخباراتي لحاظه، د ترقیاتي او پرمختګ، بل به د اخلاقي نظره په هغوی مستقیما د اثر رسوخ وي، د تعلیم او تربیې په برخه کې، د روغتیا او نورو مسایلو ته به رسیدنه کوي. او لویه خبره به دا وي چې دا چې هر څه د ځان د پاره غواړي، د خپل اولادونو او کورنۍ د پاره به غواړي، دغه څه به زړه د افغانستان په نورو خلکو هم سوځي. دا غیږي د فقرا او د حال نه د دوی بچي په خوندۍ کې خبريږي، خويندې او مېندې او مېرمنې به په روغتونونو کې خبريږي، په کلیوالي ژوند کې به خبريږي، په خارجي ژوند کې به خبريږي، د نورو فقرا او نورو افغانانو هغه اساسي اړتیاو مسائل به د دوی په کورونو کې بحث کیږي، او دا به د اثر کوي ور باندې چې دوی ښه چارواکي شي، دوی د خلکو دغه امنیت چې ځان ته غواړي، د خلکو امنیت مونیسي، دغه روغتیا چې خپل اولادونو ته غواړي، هغه چې خونه او روزنه چې خپل اولادونو کورنۍ ته غواړي، دغه امکانات به د نوې ټولنې لپاره پیدا کړي. او په لویه کې به دغه حالاتو او ستر جنایاتو نه هم دوی هم د دوی کورنۍ
خوندي. سوال دا ده انصاری صاحب، همدلته سوال دا ده چې په داسې حال کې چې لکه څنګه چې سادات صاحب اشاره وکړه، همدارس د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د ملي اسمبلی پخوانی غړي محسن داور ویلي دي چې د پاکستان او طالبانو دا اختلاف زرګری جنگ دی، د حقیقت نه لري او مصنوعي جنگ دی، ځکه چې طالب چارواکي زیرازي دوی دی انس حقانی مثال ورکوي چې هغه تایید کړی دی چې انس حقانی وزیرستان ته تللی دی، او پاکستانی چارواکو هم تایید کړی دی چې نوموړی د خپلوانو د لیدو لپاره وزیرستان ته تللی دی. نو بیا خو داسې معلومیږي چې دا لکه څنګه چې داور صاحب وایي، دا د دوی اختلاف هم حقیقت نه لري که څنګه؟
نو دوه مسلې دي. یو خدای دا چې په دغه موضوعاتو خلک فکر کوي، خو پاکستان باید موږ او تاسو هیر نه کړو چې پاکستان د یو موټی هیواد، یو موټی اداره، یو موټی فکر نه دی، بلکې هلته د مختلفو افکارو د تجمع مرکزونه شته،
د مختلفو مذهبي ډلو د مختلفو استخباراتي کړیو او جاسوس خانو ډلې دي او ډېرې پراخې خبرې دي او هلته د هغې ملک لراس تر قائدي چارواکي او مسولین خصوصا استابلیشمنت په دې مشهور دي چې یو موټی امکانات او پیسې یا سوغاتونه ورکړل شي هغه د خپل کور خلک لکه ملکانسی غوندې هم په چاپ لورل شي یو څوک وزل شي د عافیه صدیقی په څیر خپل د خپل وطن خور او مور هم په چاپ لورل شي د یو بل ملک د یو ډیپلوماټیک نمائندګۍ مشر د ملازیف غوندې هم په چا بیکمی چاپ لورل شي او د اسلام آباد په زړه کې په هفته مسجد غوندې یو ځای د پنجاب په خویندو میندو علماو او سپینګیرو هم هغه چې د ټوپک او د کوتک زور ازمایي کولی شي وژلی شي د هغې ځینانجونې او میرمنې اختطاف کولی شي چې تر اوسه کورنۍ معلومې نه دي نو هغه به بیا په تاسې افغان او په هغه بل د بل کوم هېواد دي او چا باندې څه رحم وکړی شي. زه فکر کوم چې دا که هر څوک دا خوشبینی لري دغه تاریخ په خوانی امارات سره هم تیر شوی ټول امارات سر تر پایا په عمده شکل ونه پلورلو په امریکایانو امریکایانو ته لارې ورنه کړې د پاکستان د لارې
په ډېره مننه سلامات اوسه انصاری صاحب کور ودان
نو په دې وجه په پاکستان او په پنجابي استابلیشمنت باور اعتماد بالکل نه دی په کار او هیڅ افغان هیڅ مسلمان باید دا باور ونه کړي.
ډېره مننه سلامات اوسه ساده صاحب. دوه موضوع غانې دي، یو خدای دې چې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ اختلاف دی، د پاکستان په منځ کې هم بیلابیل خواوې دي چې حتی ویل کېږي چې په پوځ استخباراتو کې هم بیلابیل نظرونه شته. همدغه راز دې خواته د طالبانو په منځ کې هم تاسو اشاره وکړه چې اختلافات شته. څه فکر کوئ د دغه طالب چارواکي په کوټه کې وژل کېدل آیا د هغو طالبانو ته د پاکستان له لوري یو جواب دی چې له دوی سره اختلاف پالي د ټي ټي پی ملاتړ کوي، او کنه فکر کوي چې په دې مسله کې به نورې ډلې لکه داعش لاس لري ځکه چې ځینې حملې په طالب چارواکو باندې داعش کړي دي؟ البته د وروستۍ حملې مسؤلیت نه دی منلی. لیلا
په دې کې شک نشته چې په خپل پاکستان کې د ننه د مختلف استخباراتي کړۍ د مختلفو لارو نه خپل د اهدافو د رسیدو په خاطر مختلف توطیې په کار اچولي په مختلفو وختونو کې، چې ممکن دا یې هم یوه بېلګه وي. او همداسې چې تاسو ورته اشاره وکړه، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې افغانستان هیڅ کلن د داعش ځاله نه وه نه ده، او د اکثر تروریستي ډلو ځاله په خپله پاکستان او د پاکستان د فوج په حمایت کې او د رئیسای په حمایت کې د هغوی هستوګنې هلته دي، او د هغې لارې نه هر څه چې کېږي بیا په یو شکل د اشکال دوی غواړي بیا یو ډله غږ پورته کړي چې دا ما وکړو یا په اصطلاح ومني دا شی. او په دې قسمت کې هم دوی به خامخا دا وژنه خو امکان نه لري چې دا بې د یو طرف اوسی یا د پاکستان استخبارات ده او یا داعش، که داعش ده هم بیا تر داغوی تر چتر لانده ده او که پغیر داغی پاکستان مستقیم وی هم، ځکه چې په دې اواخرو کې مثلا دوی ډیر کوشش کوي چې خپل د نفوذ نه په اوسني حاکمانو باندې برلاسی ولدي کار واخلي، او دوی تر ډیره بریده پورې اوس داغوی نطخو ته ځواب نه ورکوي او په خپل د وطن د ملي ګټو په خاطر باندې په ځینو مسایلو کې مثلا دوی ته خاص شو چې تاسو قرض ته ودروئ دوی دا کارونه مانه برلاسی چې هغه یې ونه مانه، ورسره نور د اوبو د کنټرول مدیریتونه اضافه شو، د لوی سړکونو جوړول اضافه شو. نو بنان دا چې ګوري چې دا زموږ په اصطلاح نفوذ نه مني، زموږ خبرې نه مني او هغه لوی پروژې هم نه ودرئ، نو دلته او هلته به خامخا داسې ګواښونه را پیښوي چې یعنی په اسانه مونږ د یو ډول سبق ورکول دي د دې مشرتابه ته چې ګواکې کلاس مو ورسېږي نو بیا داسې هم کوی شو. له بلې خوا تاسو ګورئ چې په دې اواخر کې د افغانستان فضا کاملا د افغانانو په اختیار کې نه ده. هر ورځ په هر ځای کې تاسو ګورئ ډرونونه په چکر دي، په کابل، په قندهار، په کندوز عملا لیدل کېږي او خلک انځورونه خپروي. او اوسنی حاکمان کلا دومره په اصطلاح توانمندی نشته چې د دغه کنټرول وکړی شي. نو دا هم بیا هم د پاکستان په امکاناتو نه استفاده په افغانستان داسې لوبې روانې دي او کیږي. نو موږ د پاکستان نه هیڅ کلن د یو ښه ګاونډ په حساب کم د نیکۍ تمه باید ونه لرو. هر آنې چې د هغه وس بر شي موږ چیچلی شي، موږ ځپلی شي، موږ په مختلفو طریقو باندې د جګړو ته مخامخ کولی شي.
سب ډیر زیات مننه انصاری صاحب. امدادی محمد عمر جان اخونزاده، ترور په پاکستان کې ستاسو په نظر د طالبانو لپاره څه پیغام درلودل شي؟ فکر کوي چې دوی لا هم باید کورنۍ لکه تاسو مخکې اشاره وکړه چې باید وینه ساتي هلته، فکر کوي چې لا به هم دوی کورنۍ هلته ساتي او واک بدلته چلوي، او که فکر کوي چې دوی به په خپل د نظر کې تغییر راولي؟
زه فکر کوم چې نه یوازې دا، بلکې د اوسنی مصر پخوانی مصر ملا منصور اخوان چې د هغه په هغه حمله دا یو لوی پیغام دی لپاره د ملازیف پلورل په تیر اسلامي امارات د بهرانيانو راوستل او د وی سره استخباراتي پوزي او نورې مرستې کول د پاکستان لخوا، او هغه نورې کیسې چې د پاکستان د دننه نه افغانان خلا پرې دی، د ملکانسي مسله، د قدیر خان چې د دوی د اتم پلار او د هغه سره چې کوم جنایات وشو، د هغه کیسې په یوټیوب د هغه د خپل خلې نه اوریدل کېدی چې د یو ملنګ په څیر د کثافاتو د دغه سره ناستی او یو یوټیوبر ور سره مرکه کوي، دا هغه دغه د افسید دارالعلوم داسې په د باجوړ او دیر او سوات او د وزیرستانونو په مشرانو، قومي مشرانو، ملکانو، په ولسونو تبهکار عملیات دغه سی په
دغه شر خو دوی لیدلی دي. تاسو په خپل مثالونه ورکړل چې لیکن عملاً دا د وینو چې عملاً وینو چې دوی کورنۍ له حمل تدین،
یعنی دغه که اشد مجبوریت نه وي، زه فکر کوم چې دا د ځان او خپل ځان
سره اشد مجبوریت څه کېدای شي؟ حکومت په لاس کې دی څه مجبوریت؟
نه پوهېږو، خو اشد مجبوریت به دوی بیا پوهېږي چې دا ولې دوی خپلې کورنۍ راوستلی نه شي، ګیروګان دي، دلته ځای نه لري، په ځان باور نه لري، په خپل امنیت باور نه لري، په خپله کرسۍ باور نه لري، یا ماشومان هلته سبقونه وایي، دلته د نجونو مکتبونه نشته، هلته د دوی د بعضو نجونې ښوونځیو ته ځي، پوهنتونونو ته ځي، دغه کېدای شي مجبوریتونه وي. که دا نه وي، خو ما خو چې مخکې اشاره وکړه چې هغه څه چې د ځان دپاره غواړي د اسلام له شعایرو او شعارونو دا دی چې یو مسلمان چې څه د ځان دپاره خوښوي هغه به د بل مسلمان دپاره هم خوښوي، او که داسې ونه کړي هغه کامل مسلمان نه دی. نو کله چې موږ او چارواکي، موږ او ولس او چارواکي، موږ چې چارواکي موږ ته خپل ځانونه خادمان یادوي، الله سید القوم خادمهم، د پیغمبر علیه السلام قول دی چې خبردار چې د هر قوم مشر د هغوی خادم وي. نو کله چې د قوم مشر، امیر، وزیر، والی، ولسوال، قومندان زما خادم شي، نو خو ولس یې اوتومات بادار شو. دوی به خدمات د ولس د تقاضا مطابق عرضه کوي، عرضه مطابق تقاضا. کله چې دوی دلته اوسي، موږ وګوري، زموږ ژوند وګوري، زموږ د ولس فقر وګوري، زموږ بدبختي وګوري، دغه څه ځان هم احساس کړي. ما وویلې چې دلته به بیا د نجونو د مکتبونو په وړاندې د همدې خپلې نجونې، خپلې لورګان او خپل کورنۍ فشارونه راوړي چې دا د آزاد شي. دلته که فقر وي، برق نه وي، مثلا سړک خراب وي، امنیت ښه نه وي، په دې ټولو کې به بیا مشترکه د ولس سره کار کوي. پخوانی چارواکي کوم دغه ستونزه لرله چې د بهر ملکونو نه به راغله، اولادونه به هلته وه، بچي به هلته وه، کورنۍ به هلته وي، رتل به دلته او تتل به هلته. دغلته اوس هم ځینې څه چې ډېر چارواکي داسې دي چې اولادونه یې په کورنۍ په قطر کې دي، په عربو دوبۍ او سعودي کې دي، حتی په اروپا کې دي، په نورو ځایونو کې. دا فکر کوو چې دا لویه دفاع ده چې دې وطن کې ګټې دلته به تټې زما سره، زما پیسې
دلته اخلي او ته په پاکستان او په دوبه او قطر کې مصرفي تاوان ماته ټک زمان اخلي او مصرفي الته نو دغه سستونز برازي
بله.
نه وازي دا بلکې نور ډیر
سستونز سلامت اوسه انصاری صاحب کور ودان ساده صاحب پاکستانی چارواکو دا هم ویلی دي چې د عمر جان اخونزاده لوشل کې د روسي له هغه سره پاکستاني شناختی کارت هم موندلې دی او دوی حتی په دې باندې هم حیران پاتې دي چې دا افغان دی او که پاکستاني دی. کمو یاد بی دی اختر منصور سره هم دوی دغه سي ادا کړې و چې له هغه سره پاسپورت او پاکستاني شناختی کارت. فکر کوي چې اکثر طالب چارواکو چې وس چارواکي دي دوی پاکستاني تابعیتونه مخیسي دي.
پدې کې شک نشته چې البته د مهاجرت په دوران کې هم زموږ د نور مهاجرینو په کچاره ته د مجاهدینو په وخت کې د زینو مجاهدینو قومندانانو په جبونو کې هم داسې کارتونه موجود وو او هغه فکر کوم یو د هغه مجبوریتونه دی چې د مهاجرت فضا په تپلې ده. لکن په دې کې شک نه لرو چې عمر جان خود افغانستان وو د افغانستان ده قوم کور پلار تبری معلوم ده خو دا چې کارتونه دا چې په داسې وخت کې بیا د پاکستان استخبارات راوباسي د خپل د څه کې بیانګر ده هغه څوک چې مثلا په خپل د پاکستان د استخبارات سره مل وي بیا څنګه کولی شي پاکستانی استخبارات دا شی بهر ورکړي یعنی ښکارې کی.
درست.
خو خبره دا چې دوی په دغه متل کاری چې یو تیر دوه فاخته کا دوی په عین وخت کې چې خپل دا شرارت وکړو په عین وخت کې د نورو نفرتونو لپاره هم دوی کار کوي.
ډیره مننه سلامات
ګوکی دا سره یعنی یا د پاکستان مستقیم اجنټ وو او یا دا چې دا اصلا پاکستانی او که افغان وو حال دا چې دلته ډېر مهاجرین سره.
بله ډېره مننه سلامت وسه ښاغلی سید ظاهر شاه سادات همدراس ښاغلی صدیق منصور انصاری چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ له تاسو اوریدونکو هم منندوی.
ساعت پا